د ماسپخین دوه بجې شوې زموږ غاګله ازادۍ رادیو اوري قدرمن اوریدونکو دا یو سات خبرونه تر دریو بجو د ځوان فکر د پروګرام لپاره ځانګړې ده د دې خبرونې چلوونکی همایون هیواد په څو شیبو کې سټډیو ته راځي خو له هغه مخکې په مکرۍ لنډو خبرونو ته چې زه احمد تکل وړاندې کوم د طالبانو حکومت تاییدوي چې د شیرخان بندر دروازه یې بنده کړې او چاته له دې دروازې د اوښتو اجازه نه ورکوي د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو ته دا خبره د هغو راپورونو په غبرګون کې وکړه چې وایي څو تاجک موټر چلوونکو ته د طالبانو سیمه ییزو چارواکو اجازه نه ده ورکړې چې بیرته تاجکستان ته ستانه شي ښاغلی مجاهد ازادۍ راډیو ته وویل دوی وروسته له هغې دې پرېکړې ته اړ شول چې د تاجکستان چارواکو د افغانانو پر مخ د خپلې پولې د خلاصېدو لپاره پرله پسې غوښتنو ته مثبت ځواب ورنه کړ ښاغلی مجاهد زیاته کړه چې تر څو د دواړو هیوادونو ترمنځ اعتماد او د بهرنیو چارو وزارتونو په کچه یو تفاهم نوی رامنځته شوی د شیرخان بندر دروازه به بندوي د طالبانو حکومت د هیواد پنځم مهمې ادارې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د اساسي قانون پر تطبیق د څار کمیسیون د ملي مصالحې عالی شورا د ملي امنیت شورا او د ولسي جرګې او مشرانو جرګې د دارالانشا دفترونه منحل کړي دي د طالبانو حکومت د دې پریکړې علت د بودیجې کمښت یاد کړی خو د بشري حقونو د څار سازمان دا پریکړه د اندېښنې وړ بللې ده د طالبانو حکومت وایي چې زړې وسپنې او نور فلزاتو ته اجازه نه ورکوي چې بهر ته انتقال شي په دې اړه پرون د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د لومړي مرستیال ملا عبدالغني برادر په مشرۍ د اقتصادي کمیسیون په غونډه کې بحث وشو د دې غونډې د پریکړې له مخې د رنګه فلزاتو ویلې کوونکې فابریکې به زړې وسپنې او نور فلزات د بازار په ورځنۍ بیه له سوداګرو اخلي او خامو موادو ته به په هیڅ صورت له هیواده د وتلو اجازه نه ورکول کیږي د اوکراین پوځ وایي غواړي په ماریوپول ښار کې له خپل روسي مورچل څخه ځواکونه تخلیه او دا ښار روسي ځواکونو ته ورپرېږدي اوکراینی ځواکونو د دې بندري ښار د فولادو په یوه فابریکه کې له ډېرې مودې راهیسې مقاومت کاوه او دا یې د روسیې پر وړاندې د دې ښار وروستی مورچل بلل کېده د اوکراین د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز نن په یوه خبرپاڼه کې وویل ماریوپول کې د دوی سرتیرو خپل پوځي ماموریت بشپړ کړ پروند د ازوفستال په نوم لدی کارخونه 216 اوکراینی سرتیری تخلیه شول چې یو شمیر یې ټپیان ول او پر اوکراین د روسیې یرغل ته په پام سویدن هم پریکړه وکړه چې له ناتو سره د یو ځای کېدو لپاره د ټلوالې ته خپل غوښتنلیک وړاندې کړي د دې مخکې د سویدن ګاونډي هیواد فنلند هم ورته پریکړه کړې وه په عین حال کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې مسکو به د شمالي اروپا د هیوادونو ته د ناتو د احتمالي پراخېدو د پلان پر وړاندې غبرګون وښيي
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
د ځوان فکر د خبرونې درنو اوریدونکو سلام پرون یاد میش پړه سما ل یو بل سره د سولېز ژوند نړیواله ورځ نن په همدې پلمه موږ په دې اړه بحث کوو چې په افغانستان کې ځوانان څنګه ل یو بل سره سولېز ژوند کولای شي حتی که ترمنځ اختلافونه او توپیرونه هم وي که ځوانان ل یو بل سره په ټولنه کې سولېز ژوند نه لري عوامل څه دي په دې اړه به د خبرونې ل میلمنو سره بحث وکړو په پیل کې ورزو لیکوال او دیني عالم ښاغلی مولوی زبیر افغان ته افغان صاحب مخکې مې یادونه وکړه چې پرون له یو بل سره د سولېز ژوند نړیواله ورځ وه که په افغانستان کې وګورو ستاسې په نظر آیا ځوانان په ټولنه کې له یو بل سره سولېز ژوند لري که یې نه لري عوامل یې څه دي
تاسې و اورېدونکو ته لومړی سلامونه وړاندې کوم زما په نظر د نورې نړۍ په پرتله باندې زموږ په ټولنه کې ځوانان پر موضوعاتو باندې ژر غوسه کېږي او دې په ځای باندې چې سوله ییز بحث وکړي که څه هم ترمنځ د نظر اختلاف موجود وي او هر یو له خپلې زاویې پر هغه څه باندې وغږېږي چې دی یې په اړه باندې معلومات لري خو له بده مرغه موږ چې سوله په ټولنیزو رسنیو کې بحثونه تعقیب کړي دي یا په ټلویزیونونو باندې یا مخامخ له خلکو سره کښېناستلي یو زموږ په ټولنه کې دا تشه موجوده ده چې خلک د نظری اختلاف د اخر و فزیکی برخورد سره رسیږي یو له بل سره مرور کیږي په سولې د ډول باندې ژوند چې دا غدلته داسې کسان چې ترمن د فکری اختلاف هم موجود دي او بیا د یو بل سره د انډیوالۍ ژوند ولري، د ملګري ژوند ولري، سوله ییز ژوند ولري، دغه نمونې بیخي کمې دي. د دغه ډول بېلګې بیخي کمې دي، یعنې کم کسان ما لیدلي دي په ټولنه کې چې هغوی دې له فکري اختلاف سره خپل ملګري هم ساتلي او پاللي وي. زما په نظر باندې ګڼ عوامل چې د هغه درلودلی شي په خپل پاره شخصیت کې هم او لاغه شخصیت څخه د باندې د محیط او چاپیریال کې هم عوامل چې لاغه سته. یو شی چې زموږ ټولنه نسبت و نورو ټولنه ته متفاوته ده، هغه دا چې زموږ په ټولنه کې تنوع چې د هغه د نورو ټولنو په نسبت کم ده. مثلا د مذهبي اړخه که زه ورته وګورم، زموږ په ټولنه کې یوازې یو فکر دی چې هغه حنفي مذهب دی. دلته نور مذاهب چې دغه نسته خلکو، یعنی دغه یو د لمانځه یوه بله طریقه چې هغه څلور مذاهب موږ حق بولو چې دا مذهب هم حق دی، دا احمد دی. د نورو د مذهب د لمانځه طریقه هم خطا مستنده معلومه کوي. څوک مثلا د شافعي د مذهب موافق لمونځ وکړي کېدای شي خلکو ته بېخي داسې ښکاره شي چې د دې تر شا لمونځ نه دی جایز یا د دغه سړي لمونځ نه دی سوی. نو زموږ سره په ټولنه کې یوازې شیعه مسلمانان اوسېږي او د هغوی سره موږ دومره سره لري په ټولنه کې یو د بل فکر څخه، یو د بل اعمال له لیدلو څخه، یو د بل مراسم څخه چې زه تر اوسه پورې د شیګانو د لمانځه طریقه ما ته پرانه را معلومه شي. دای له سره څخه مونږ شروع کوي تر پای په څه ډول باندې کې دا عزت زما غنې معلومه لري کوم کسانو ته دا شان چې دا معلومه وي. زموږ په ټولنه کې د افکار او تنوع چې دا کم ده او دغه شی خلک تنگ نظرۍ ته هڅول دي، دغه شی خلک دې ته هڅول دي چې پر خپل کم فکر چې دی لري دا سلسله نه حق وبولي او د دې مخالف چې دی هغه د باطل و د بل و د بل فتافه باندې ونازوي. لدغه ځای د خچ الفاظ لږ سره سخت شي، خبره خفګان ته رسیږي، سوله ییز ژوند ختمیږي او حتی چې برخورته چې دا غره رسیږي. نو یو عامل د ټولنې زمرد دی چې دلته تنوع پکې کم ده. نو دغه د دې سبب سوی دی چې موږ د ځوانانو ترمن چې دا خفګان دامن شي او د فکری اختلاف د نو دل سره سره سولګي ژوند چې دا غوونه کولای. دویم ځافه نظر باندې دویم شی چې دا د معلوماتو کمی هم دی. موږ سره لږ چې په ټولنه کې موږ تنوع چې دا غوونه لرو خو کوم معلومات ولرو علم ولرو نو پر مسائل باندې دې پر ځای چې غوساسو او حتمن یو قاطع درې ځولې شو چې لاغه خو دې خواته دا یو انچم نکیرو. نو دا په هغه څوک چې علم ولري هغه داسې الفاظ پرځند یو موضوع په اړه باندې نه کاروي چې زه سل په صد په دې باور یم چې دا موضوع ده ما درې چې دا حق دی، دا ستا درې دا باطل دی. هغه الفاظ هم په داسې ډول کاروي چې جانبي مقابل چې دا هغه نه پاروي. هغه وایي ما د معلوماتو له مخې زه دغه یو نظر په دې اړه باندې لرم، زه چې څونه پوهېږم تر دغه اندازې پورې پوه سوی یم په دې موضوع باندې دغه رقم ده. دغه ته ورته جملې او عبارتونه کاروي چې نه جانب مقابل چې دا هغه پاروي او نه داسې کوي چې دی دا خپل درید سره دانو نهایی بولي چې زه نو په دې اړه باندې هغه آخري نقطې ته رسېدلی یم تر دې خوا څه هیڅ شی نشته. نو که موږ د موضوعاتو سره د احساساتي برخورد پر ځای باندې علمي برخورد چې دا هغه راواخلو نو زه فکر کوم چې خبره به فزیکي برخورد ته نه رسیږي، خبره به خفتان ته نه رسیږي. ځوانان وو زموږ د ټولنې هغه ځوان کشر چې دا هغه به د دې پر ځای چې یو بل سره په خپګان کې ژوند وکړي هغه په سوله کې ژوند تدار کوي. نو دویم قدم کې موږ د معلوماتو خلاده
مننه مخکې به په دې اړه نور بحث هم کوو. نور میلمانه هم را سره دي په خبرونه کې، ښاغلی عبدالرقیب سایل چې لیکوال او خبریال دی را سره دی. سایل صاحب، مخکې افغان صاحب ځینې مسایل یاد کړل چې مثال ځینې مذهبي توپیرونه یا په لویه سطحه ځینې توپیرونه شته دي چې خلک کې یو ډول د دې په ځای چې سره نږدې کې سره لرې کړي دي، یعنی دغه تنوعات نه منل کېږي. خو که راشو حتی په کلیو کې هم چې ټول مثال ډیر مشترکات سره لري، هلته هم دوی د یو بل سیوری، دا ځوانان د یو بل سیوری په کاڼو سره ولي، په یو بل خنه لګیږي، یو بل ته بده خبره کوي. نو علت یې تاسو څه بولئ چې په یوه کلي کې چې مثال ټول ډیر زیات مشترکات سره لري بیا هم په زړونو کې ډیر سره ترخه وي؟
بانس ډیر مهم دی په دې چې اوس د پخوا پرتله زه فکر کوم چې سولهیز ژوند له نور هم له کړاوونو سره مخامخ شوی ده. ستاسو د پوښتنې په ځواب کې باید ووایم چې له بده مرغه افغانستان کې 30 کاله کېږي چې جګړه روانه ده، او تر ټولو مهم لامل هم همدا دی چې اوس د دغې جګړې له امله چې اوس هم روانه ده او موږ ټولې قربانیان یو، د دې له امله زمونږ په رګ رګ کې د تاوتریخوالي، د خشونت، د ضد، د خفګان او حتی د هغو ځورولو سي زمونږ یې له کاره غورځولي یو، زمونږ یې له پرمختګه غورځولي یو، او په ناحقو مسایل یې مخامخ کړي وو، دا زموږ په رګونو کې ځغلي. د دې لپاره چې تاسو پوښتنه وکړه چې چاره له دې چې په کلیوالي سیمو کې هغه توپیرونه ډېر کم وي، حتی خلک ډېر خپلوۍ لري، اړیکې لري، خو یو شی چې زموږ سره زموږ په وجود کې اغزل شوی ده هغه تربجینیت دی چې زما او زما ته نږدې خلک او دوستان فکر کوي چې زه خو د دوی د کورنۍ برخه یم یا زه د دوی د ټولنې برخه یم، که چیرته زه په یو داسې مهمې مسلې باندې غواړم خبره وکړم چې هغه کې زما فکري استقلالیت نغښتی وي، په هغه کې زما هغه خپله اقتصادیت رانغاړل شوی وي، نو د دغو لاملونو له مخې نه زه فکر کوم چې خلک ما سره کینه کوي یا زما هغه چارچاپېر دوستان حتی ورته وایم ملګري ورته وایم، یعنی اوس زموږ په وجود کې دا په کوایم چې داسې اغل شوی ده چې لرې کول یې یا مخنیوی یې ډېر ستونزمن دی، خو په کار ده چې مونږ په ډېره ژوره توګه باندې دې مسئلو ته وګورو، او په دې برخه کې په فردي توګه باندې خصوصا هغوی چې د کورنیو مسؤلین دي لکه شام راواخلي دا د مشامو پورې ټول په دې باندې متمرکز شي چې د دوی تربجینیت یا د دوی کینه له نورو سره دوی ته څه ګټه ورکولی شي. زه فکر کوم چې که کله هم موږ په خپله د خپلو ستونزو حل لارې په اسانه پیدا کړو، نو په ډېره اسانۍ سره به وکولی شو چې د سولهییز ژوند لپاره یوه ښه لاره برابره شي، او هر څوک به مسؤول شي. مسؤول په دې معنا چې دوی به له هغو تاوتریخوالو چې دوی قربانیان دي یا دوی په وړاندې پېښېږي له دې څخه به مخنیوی وشي، او دوی به په ښه توګه وکولی شي چې له خلکو سره همغږي ولري، دوستانو سره خپلوي به وپالي او محققت به وشي.
مننه سایل صاحب. د پکتیا پوهنتون استاد ښاغلی ایمل خمر هم په بحث کې را سره دی. خمر صاحب، له تاسې هم پوښتو، مخکې سایل صاحب د تربګینت یادونه وکړه، په دې کلیوالو سیمو کې د تربګینت یا تربینت خبرې ډېرې کېږي، دغه مسایل که څه هم مشران تر ډېره پالي، خو اوس ګورو چې ځوانان یا حتی دغه ماشومان دا کیسې پالي، یو چا ته سلام نه کوي، مثال ښه خبره نه کوي، یعنی هغه ژوند چې دوی په کوم ماحول کې لري هغه یو سولهییز ژوند نه دی، هغه یو له کرکې له وقدو ډک ژوند دی، او دغه وقتې کېدای شي سبا په شخړه یا په نورو بدو فزیکي عملونو بدلې سي. علت یې تاسو څه بولئ؟ ولې هم سره له چې اوس ښوونځي شته دي، پوهنتونونو ته ځوانان ځي، بیا هم خلک په زړونو کې د یو بل سره تربینت پالي کې نه پالي، علت یې تاسو څه بولئ؟
زه که وام مترزه ستا پسخنه که وام برداوی چه منگی یعنی چورلات نفی که والای هم نشو چه و کلیوال سیمو که با کرونو که نو بیخی منفی چلندو ندی یا بیخی نوارا چلنده نوارا الفاظ کروی، خو رکیه هم یو لوارا فیصدی خلق و زوانان در سیدی چه نی الالفاظ دینسانی بانی فرزن چال چلند او ناست و لاره او لخلص و سر رویه
فکر کوم دنیت ستنزی دی خوبار صورت
خمار
سر تست و رو سبیر تراغرز و فکر کوم دنیت مسئله ده ستاسو غږ موږ په سم ډول نه اورو، غږ مو پرې پرې کېږي، خو په هر صورت وروسته به هڅه وکړو چې دغه پوښتنه وروسته بیرته تکرار کړو او له تاسو څخه ځواب واورو تر هغه پورې چې دا لیکه سمیږي. ورزو اغلې فریده حفیظ ته، اغلې فریده حفیظ خپله محصله ده، له دې به وپوښتو چې په افغانستان کې په افغاني ټولنه کې نجونې څومره د یو بل سره سوله ییز ژوند لري؟ یعنی راځه یو پرتله هم وکړو، مخکې یادونه وشوه چې ځوانان په ډېرو مواردو کې کېدای شي هغه سوله ییز ژوند د یو بل سره ونه لري، خو د نجونو په اړه به واورو چې اغلې فریده حفیظ څه وایي. مهرباني.
افغانستان کې تر ټولو لوی مشکل چې دی هغه د ځوانانو په منځ کې هغه کسوري یا د ځانک مجموع کې ځوانانو ترمنځ هغه فکري اختلاف دی. موږ په دې ډول ورو مسلې باندې سره بحث کوو، د معلوماتو کمښت، د یو بل نه منل او د فکري اختلاف دغه ستونزې دي چې په افغانستان کې ځوانانو ته اوسو د نجونو په منځ کې هم دغه مسلې روانې دي. لیکن د دغو مسلو د حل لارې لپاره یا د حل لپاره موږ په پوره توګه هم نه کړي، موږ کچې د ژوند ژوند یو منځ کې کېږي، نو هغوی د دې پاتې کولو لپاره یو بل تر ټولو لوی خنډ چې د ژوند په اړه په وړاندې همدغه دی. ورسره دې تر څنګ چې یو مذهبي ډول باندې هم همدغه دی، دوی یو بل نه مني. لیکن د یو بل نه منلو لپاره موږ مخکې نه روانېدلي چې حتی هغه خپل فکر په یو بل باندې ومنو، هغه خپل نظر په یو پر متقابل کس باندې ومنو، هغه خپل نظر په جوړښت ډول باندې شو کولای څرګند کړو. دا هغه مسلې دي چې مثلا مخکې چې موږ منو ویل چې ځوانانو په منځ کې ما لاندې ما څه څه لیدلي دي، دا مشکل نه یوازې ځوانانو کې مسله په دې کې ده، خو موږ په باندې د همدې نسل کې دا مشکل زیات دی لیدل کېږي. خو لیکن متاسفانه باید ووایو چې د حل لپاره هیڅ ډول ګام نه پورته شوی. دا چې له کومه راوړدي چې له کومه پیدا کیږي، دا هم هغه د تبرکت کوي، هغه د فکري اختلاف سره د یو بل نه منل متقابل سلام نه کول او یو له بل څخه ځان پورته ګڼل دي.
ډیره زیاته مننه، خوشحاله اوسئ. لیکوال عبدالهادي مجروح هم را سره په خپرونه کې دی. مجروح صاحب، که تاسو راته ووایئ چې عوامل تاسو څه بولئ، مخکې میلمنو ځینو عواملو ته اشاره وکړه، له دې وراخوا نور کوم مسایل سبب شوي دي چې زموږ ځوانان له یو بل سره سوله ییز ژوند ونه لري؟
هیواد صاحب، لومړی تاسو او ټولو اوریدونکو د بحث ګډونوالو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. وجوهات یا عواملونه بیخي ډیر دي زموږ په ټولنه کې، پر ډیرو چې موږ بحث کوو بیخي دا د فکر کوم د خپرونې تر لمنې پراخیږي ډیریږي. خو راځو پر څو مهمو وجوهاتو باندې خبرې کوو. یو تر ټولو مهمه وجه یې چې د ژوند پر هر رنګ پر هر اړخ یې اغیز کړی دی، هغه بېسوادي ده. بېسوادي چې څو مهم اغیز یې به موږ درته روښانه کړو، هغه دا دی چې د بېلګې په ډول موږ چې بېسواده سو، موږ د حقوق نه پیژنو، بشري حقوق، اجتماعي حقوق، ټولنیز حقوق، د کلیوالي حقوق، د ګاونډیتوب حقوق نه پیژنو، د ملګرتیا حقوق نه پیژنو، د مشر کشر، د پلار مور ورور، د هیچا حقوق نه پیژنو چې پر موږ بېسواده سو. دوهم اغیز پر ټولنه باندې د بېسوادۍ، پر خلکو باندې د بېسوادۍ دغه دی لکه یو لحظه مخکې چې افغان صاحب یادونه وکړل، په بېسوادۍ کې موږ یو لوی بل مشکل پر موږ چې اغېز کوي هغه دا دی چې موږ یو بین المذاهب مطالعه یا بین المذاهب زده کړه نه لرو. چې موږ په مذهبونو کې څنګه موږ ټولنه مذهبي ټولنه ده، زموږ په ژوند کې 100% د مذهب اغېز شته، نو موږ مذهبونه نه دي مطالعه کړي، مذهبونه مو نه دي کتلي چې موږ په مذهبو کې د ښه ژوند، آرام ژوند او سولې ژوند تیرولو لپاره کومې لارښوونې لرو. دا یې دوهم اغېز دی. بیا راځم درېم لامل ته، د بېسوادۍ د لامل څخه راتېرېږو، دوهم لامل ته راځم. د مشرانو له طرفه څخه په ولسي ادبیاتو کې د بېلګې په ډول نکلونه، داستانونه، په حجرو، په بانډارونه، په دې کې چې کېږي، مشرانو د اړخه، د سپینجرو د اړخه، د سپینسرو له اړخه، دغه نوی نسل خشونت یا تاوتریخوالي ته بلل کېږي. د بیل کې په ډول تور دا او جنگ دی او دا سیداستان دی او اسنا کل دی لسمړي او شلمړي او جنگونو هغه دا شغل دی شژوند کول ولا یو یو سولیز ژوند تیرول ولا هغه هیڅ نستایل کیږي نه منل کیږي نه ټولنې ته د یو اتل په څیر پیژندل کیږي. دریم لامل چې موږ په ټولنه کې لرو هغه بے باوری د پردان باندې چې موږ پردان باور نه لرو. یاده لږې پیچله ایزیپیټیشن دی موږ پردان باندې باور نه لرو. موږ دا باور نه لرو چې موږ یو ښه ژوند تیرولی شو. موږ په دې فکر یو چې موږ که موږ خوشنه توکو موږ تاوتریخوالی وکړو موږ د یو څوک ظهیر کړو نو بیا موږ کامیاب ژوند کولی شو. که نه وو بیا موږ هیڅ کامیاب ژوند نه شو کولی. نو دریم لامل دا پر ځان نه باور دی. څلورم لامل په کلو او مسجدو کې د مخورو ملا امامانو او له نورو خوا څخه تاوتریخوالی ته رابلونکي ویناګانې دي. او څلورم پنځم لامل په ټولنیز ژوند کې د ځوانانو بې واکه کول او د هغو خبرې کره او باوري نه ګڼل دي چې لکه حجرو کې په مجلسو کې په کورو کې په ناسو کې که یو ځوان یو خبره یا خپل نظر څرګندول غواړي مشرانو د اړخه خبره تل کیږي رد کیږي چې ته موږ ناسې ته باید څه ونه کړې ته باید ونه غږېږې ته باید خبرې ونه کړې. د هغو بے واکه کول هغه بے باور کول هغه پر ځان باندې د باور بایلل یو بل لامل دی چې موږ تاوتریخوالی او خشونت رابلی. دریم څلورم یا پنځم لامل جنگ دی. جنگ دی لکه سل سب چې د ونو کړ جنگ فزیکی زیان دومره یا فزیکی زیان دونه توان فزیکی توانونه دونه نه لري لکه څنګه چې رواني توانونه لري د انسان پر روان د انسان پر ټولنیز ژوندانه اغېز کوي. مثال لکه موږ چې څونه فزیکي توانیان سوي یو څونه فزیکي زیانمن سوي یو زموږ وطن نړېدلی دی زموږ کلي و کورونه نړېدلي دي د ونه لس چنده زموږ ذهنونه خراب سوي دي زموږ ټولنیز ژوند ویجاړ سوي دي زموږ ټولنیز اساسونه زموږ ټولنیز بنیادونه زموږ د ټولنیز ښه ژوند تیرول هم ورسره وران څه ویډیو سره نه لیدلې دي. یو بل لامل چې مخکې مې یادونه وکړله چې هغه به برته دلته په عمومي لاملو کې مرضي او بین المذاهب نه معلومات موږ چې مذهبونه مطالعه نو کو د اسلام په مشت تل سپېڅلې دین دي دا غڅه وا فاته چې موږ نور مذهبونه مطالعه نو کو پاک موږ ټولنیز ژوند مطالعه نو کو موږ د پاره به ډیره ګران وي چې موږ یو ښه ژوند یو سولیز ژوند یو د ځوانانو د سپنجرو د شذو د
مجرو صاحب تاسو البته ډیرو عوامل ته اشاره وکړه چې په سبب ځوانان د یو بل ترڅنګ سولیز ژوند نه لري. البته هغه مهم مسایل چې یاد سول تربیناتو همدا ډول د تنواتو او توپیرونو نه درکول وو همدا ډول ځوانانو ته یا کشرانو ته په مجموع کې یعنی لکه وړکتوب د ځینو وقدو انتقال وو چې دوی بیا وروسته هم دغه وقدو د سړولو لپاره سولیز ژوند نه خوښي بلکې همیشه دا خوښوي چې یو بل ته تند خبرو کې تند چلند وکړي. یا هم هغه په ټولنه کې ځینې وخت حاکم ذهنیت داسې وي چې معمولا هغه کسان پکې ستایل کیږي چې هغوی مثال تاوتریخوالی کوي او هغه غیرتی بولي. حتی په کور کې که څوک مثال نرم چلند کوي ښه چلند کوي حوصله کوي نو دغه پاړه حتی منفی برداشت وي په کور کې. حال دا چې دا باید وستایل شي چې یو څوک حوصله کوي یو څوک همیشه حتی په ډیرو سختو او بدو شرایطو کې هم له تاوتریخوالي څخه کار نه اخلي. افغان صاحب که چیرې ځوانان مثال د خبرې د یو بل ترڅنګ سولیز ژوند نه لري او لکه مخکې چې په عواملو کې یادونه وشوه دوی دغسې چلند کوي چې تربینت کوي او همیشه کوشش کوي چې تاوتریخوالی وکړي نتیجه به څه وي؟ یعنی فکر کوي چې دا ځوانان به ګټه وکړي لکه څنګه چې دوی فکر کوي که نه د تاوان خواته روان دي؟
یو تر د پوښتنې تر جواب مخکې لازم یو بل عامل ته اشاره وکړم چې هغه زموږ د ټولنې د کورنۍ چې کوم نظام دی زموږ په ټولنه کې دا هم د دې سبب کیږي چې کوچنۍ له کوچنیوالي څخه په سم ډول نه تربیه کیږي. هلته په کور کې د میړه او د ښځې تر مابین دغسې د د نور دی ورونو سره د ورونو تر ما بین د مور د پلا تر ما بین خو ته کورنۍ په ستانه خو زیاتره ډیر وخت یو ځای سره ووسی انو بیا د اقتصادي وضعیت هم کمزورې دی او علمي سویا خو یې موږ بیان کړل چې له موږ دلته کم دی د معلوماتو خلا هم د تنوع هم په ژوند کې نسته نو هغه په یو ګډ کور کې سره ووسیږي او کله چې په ګډ کور کې سره په دغه شرایطو کې ووسیږي نو هغه بیا حتما دوري کله فزیکی شخړې رامنځته کیږي کله دعوا او جنجال رامنځته کیږي د خولې تر ده نو کله کله بیا د مشران سره خفه کیږي هغه که ښځې یا که نارینه وي کله ښځې او نارینه سره خفه وي دا د کوچنیانو پر روان باندې بد تاثیر کوي او کله چې دا کوچنیان رالویږي نو دغه شی د دوی سره رالویږي دا شی د دوی دغه یو ډول صفت چې د هغه ګرځي نو په ټولنه کې ځوانان چې د یو عامل دا هم دی چې موږ کورنۍ سمه تربیه نه لرو سم سولیز چاپیریال کې نه رالو یو دغه خوشونت او دغه زور سیاستي او دغه شان موږ د یو خصلت موږ ګرځي چې بیا موږ پر نو ژوند باندې بد اغېز کوي تازه من نتیجې ته نو نتیجې خو یز موږ سي ټولنه د تیمور ته موږ سي په وړاندې ده ځوانان یو بل سره پر ما د خبرو باندې خفای غوسی شکنځلې او خپل څه بد ویل دي کوم سي ټولنې د رسنۍ وګورو دا یو واجب شه د رد یو مثال مستره کوي چې پر ډیرو عادي خبرو باندې حتی د سیاستوالو پر چا نیوکه ور باندې کړي چې دا پلاني سیاستوال د پلاني کس چې مثلا په چیرې رهبری کې یا په وسو کې دا غلطي کړې ده لاس راځي سکندل ورته کوي نو دې پر ځای چې سکندل وسو کوي دې پر ځای چې بد خبرو ته کوي یو ملګری ورې شناخته سړي خو بد کې نو ولې ناراضو په سم ډول باندې خبره نه کوي چې و دغه مثلا غلطي ده دغه بیا شیګنه و دغه بدګنه ده دغه شیګنه ده مرز دې پر ځای باندې چې زما پر شخصیت با زما پر هغه خاص شخصیت زما لپاره هغه یو ایدیالي پر هغه باندې په هیڅ صورت یو نیوکه چې دا هغه نه منم او تاسو یو انسان په ټولنه کې په ټول ژوند وجود نشي پیدا کولای چې هغه دې تر نیوکه لوړ وي نیوکه حتما پر یو انسان باندې کېدلای شي نو دا خو انبیانه چې الله تبارک و تعالی د دې د قسمت سما خسته دا خو د انبیانو اعلان ټول انسانان د دې ولدي چې باید نیوکه قربان ووسی نو زموږ نتیجه ده دغه شاله باز موږ غونډه ټولنه یي چې هغه به خفقان به پکشي سولې ژوند باندې پکشي تنوع باندې پکشي معلوماتو په خلا کې به ووسو سم خبر کوي چې کاوله د دې ویری نسی کولای چې خلک باندې راغور دي چاتي ور باندې لګي خلک ور سره خفکیږي ما په خپل ژوند کې ډیر شان تجربه کړی دي نو ما داسې مزلنو مسائل او چې په شرعي لحاظ باندې موږ راغو باندې خپل دلایل ور سره درلودل وړاندې کړی مو دي په ډیر سولیز توګه باندې مو یا په مجلس کې وړاندې کړی دي یا ملي کنه ور باندې کړی ده مطلب دا چې مونږ یې کړی چې یا د بل د تقابل د فارا یا د چا د نظر در ډول د فارا صرف خپل معلومات د وړاندې کول د فارا خو نتیجې دا څه ویل چې په ټولنه کې ځینو خلک ور وره د چیشټاپې لګولې دي د چیشټاپې لګولې دي یعنی تاسو په خپل کې هغه خبره نه دري لکه چې هغه د ټولنې له دغه حاکم ذهنیت سره یو څه توپیر چې دا غوړي نو نتیجه باندې هغه شی راځي چې موږ په معلوماتو په خلا کې هم وسو د شخړو ته به هم سر رسیدو خپګان ته به هم سر رسیدو تنوع به هم په ژوند کې نه وي ځینې مسائل تر وسه پوری هم داسې د حقیقت څخه د حقیقت باندې پردې پرتې دي او دا د حاکم ذهنیت اجازه او خلکو ته نور کوي چې څوک خبر هم دي په حقیقت باندې پوهیږي هم او زموږ دغه زمانی و ده د ټولنې د اوسنۍ حالت هم دا نه برداشت کیږي دا مسایل نور دغه صفات شي مګر له دې وجه دا مسلک هغه متخصص کسان سپیشلیست کسان خو نه سي ورولای چې په ټولنه کې شخصیت بدنامي وي نو نتیجه خو په دغه مسایل او کډغه سي سروانی او تخ زموږ سي دا اوسنۍ کوم وضعیت دی کوم چې ټولنه ده دغه حالت نتیجه ده او دغه په دغه نتیجه باندې خو فکر نه کوون چې یا د ملک دي کوم څلې راځي یا د تاسو چې صبر راځي یا د اوریدونکو کې نو یو څه دی خلک چې دا غراځي دره نتیجه ده
مننه افغان صاحب سایل صاحب مخکې یادونه وشوه چې مثال د ناپوهۍ له وجې خلک ځي مثال جګړې لورې ته تاوتریخوالی کېږي او هغه سولهیز ژوند چې موږ یې غواړو موږ یې هیله لرو هغه په ټولنه کې نه وي یا ځوانان نه لري خو داسې هم شوي دي موږ خپله په دې راپورونه جوړ کړي خپرونې هم په دې جوړې کړي چې په ښوونځیو کې د ښوونځیو په لارو کې خپله د ښوونځیو د ننه یا په پوهنتونونو کې مثال دغه زده کوونکي او محصلان چې کوم دي دوی ډلې لري او دغه ډلې دې ته کار نه کوي چې مثال دوی هلته یو علمي کار وکړي، یو فرهنګي کار وکړي، یو خدمت وکړي، بلکې دا ډلې د دې لپاره جوړې کړې وي چې بدماشي وکړي. یعنی هغه حتی د اکاډمیک ماحول فضا چې دا هغه خشنه کې هغه له سوله ییز حالت څخه راوباسي، نو ولې زموږ په ښوونځیو کې، ولې زموږ په پوهنتونونو کې، زموږ په نورو علمي مرکزونو کې هلته دغسې ځوانان شته دي چې دوی د دې په ځای چې سوله ییز ژوند ته کار وکړي، له یو بل سره ښه وچلیږي، برعکس یې تاوتریخوالی کوي.
هیواد سره ډېره مهمه مسله ده. متاسفانه چې په افغانستان کې خصوصا په پوهنتونونو کې دغه مسله ډېره جدي ده. په تېرو وروستیو کلونو کې خو لا پسې جدي شوې ده. هر چا غوښتل چې داسې یو چا پلوی شي چې هغوی په قدرت کې وي یا ګټې ورسره شریکې وي. دا خو واضح ده چې دوی دا کار کوي د خپلو موخو لپاره، تر څو دوی هغه خپلې دیني عقدې چې لري هغه سړي کړي او خپلو موخو ته پرې ورسیږي، او یا هم هلته نفوذ ترلاسه کړي که په پوهنتونونو کې دی که په مکتبونو کې. ولې زه خوشبختانه دا وایم چې په تېر دومره ژوند کې چې مونږ کړی ده، د هېڅ دغسې ډلې، د هېڅ دغسې ګروپ پلوي مو نه ده کړې. بلکې زه یو ښه مثال داسې درته وایم چې مونږ محصلان وو، ما حتی د دغسې ډلې په کلکه مخالفت کړی چې دوی فکر په دین باندې په اصطلاح څرخېده، کوشش یې کول چې د دین په نوم باندې، د دین دفاع په نوم باندې یو داسې ډله واوسي چې هغوی په پوهنتون کې فعالیت ولري. ولې ما یې په کلکه مخالفت کړی، او مخالفت له امله یې زه تاسو باور وکړ چې غواړم په همدې خپرونه کې زه په دې باندې اعتراف وکړم چې زه دوی 50% کافر ګڼلم. نو زه متاسف نه وم هغه وخت چې ولې زه له دغسې تقابل سره مخ یم، ځکه زه په دې پوهېدم چې افغانستان کې له کلونو راهیسې دغسې تفارقې او دغسې نانګولونه مراتېدل یا اوس هم مراتېږي، تر څو دوی دغلته په دې سیمه کې یا په دې هېواد کې دوی قدرت ته ورسیږي. د دې آباد ډېر پراخ دي، له مکتبونو رانیولې تر پوهنتونونو او حتی په اصطلاح لویو علمي او اکاډمیکو مرکزونو پورې دغه مرحلې تسلسل موندلی ده. خو زه یو شی باندې غواړم بحث وکړم، هغه دا دی چې هغوی چې ځان فکر کوي چې د دې هېواد اصلي مالکین دي، یا په اصطلاح یو ښه انسانان یا غواړي چې دوی په لاس، دوی په فکر باندې دا ټولنه بدلون ومومي، نو زما به یو غوښتنه دای چې راځي د انسانیت لپاره، د دې هېواد لپاره، او ژوند د ښه کولو لپاره تر ټولو مهم مسله دا ده چې د خپل ژوند لپاره مونږ هغه مردود ایډیالوژي یا هغه مردود فکرونه چې مونږ یې ورځ تر بلې له ناکامۍ سره مخ کړي وو، یوه مدوه کېږي نه، واز مخه کېږي نه، او شپه مو په بغار و چغو په خفګان باندې تېرېږي. راځي چې دې حالت ته په دغسې ډول باندې نه ووایو چې یو بل ته لاس ورکړو او یو بل له دغو فکرونو نه را بچ کړو چې مونږ ورسره مخامخ یو. بله مهم مسله دلته دا ده چې دغه ډلې چې مونږ دغه سي حالت سره مخامخ کوي، په دې خاطر زه فکر کوم چې مونږ په تور او تیارو کې وساتي. ویل کېږي چې د یوې مدرسې مشر ته یو چا ویلي وو، مولوي صاحب راځي چې یو فتوا صادره کړو چې قرآن کریم له لوستلو سره ترجمه هم فرض ده، یعنی فرضاین وګڼو. دا فتوا صادره کړو چې هر کس مکلف کو چې مدرسې ته څوک راځي قرآن ته نازره ولي خو ترجمه باید ورسره فرض وي. نو هغه په دې فکر کاوه ورته ویلي وو که چیرې دا کار وکړو خو دوی خو بیا په قرآن پوهېږي که نه، بیا خو زموږ دا تجارت نه کېږي. یعنی دلته دوی بحث دا وشي که دوی مونږ ته قرآن نه ژباړه یا مونږ ته په ترجمې ته نه پرېښودل، نو په دې خاطر چې سم پوه نه شو، که چیرې سم پوه شو بیا د دوی دا نامردود ایډیالوژي، نامردود ترجمې او نامردود فکرونه بیا مونږ په اسانه نه مونږ. نو په دې خاطر زه غواړم داسې راټوله کړم چې اوس وخت ته هم مونږ همدغسې یو څه قرباني یو، یعنی دا اوس وخت کې هم داسې نه ده چې مونږ له دغسې حالت نه تېر شوي یو. راځئ چې زه په خپلو ملګرو باندې، دلته په هغو خلکو باندې چې واقعا غواړي چې بدلون راشي، د دې لپاره چې خپل ژوند یې ښه شي، نو یو داسې فکر رایج کړو چې هغه له خپلې کورنۍ را واخلو،
خپل ماشومان دا واخل دوی په دې یو تسلیات د دې یو فکر تختنان کوم سی غوي په واقعیت کې دوی فکری صبات پورې ولري واقعیت کې دوی د امتحان په توګه راسترګي او هغه د دنیا نه هغه په اصطلاح کوم شی چې دوی د ژوند یا د نړۍ ټول د ژوند د په اصطلاح د ناسم چلندونو سبب شوی دی هغه مخنیوي وشي او موږ تر هغه سره وکولای شو چې یو بل سره اړیکې ونیسو.
مننه سایل صاحب، خوشحاله اوسئ. البته وروسته به په حللارو هم وغږیږو، خو له هغه مخکې اغلی حافظ له تاسې پوښتو چې مخکې یادونه وشوه چې کوم مسایلو ځوانان سره لرې کړي، خو زموږ په ټولنه کې که مثال ایډیالوژي دي که نور تفاوتونه دي چې هغه ځوانان یې مثال هڅولي چې د یو بل په وړاندې تاوتریخوالی وکړي یا مثال په زړه کې د یو بل سره عقده وپالي، د ښځو مسایل یو څه یا د نجونو نور هم دي چې هغه مثال تر ډیره تا ویلې ما ویلې دي او هغه د دوی ژوند یې تریخ کړی دی. دوی په همدې خاطر مثال په ټولنه کې په کور کې د یو بل سره سوله ییز ژوند نه لري چې هغه دې ته وایي چې تا ما پسې داسې ویلې دي، ما تا پسې داسې ویلې دي، او دغسې کیسې او تورې سپینې دي چې په اکثرو کورونو کې خلاص یا په اسانه ترې خلاصی نشته دی. د دغو مسایلو په اړه راته ووایه چې څومره یې د نجونو ژوند تریخ کړی دی.
بله، باید ووایم چې زموږ په جامعه کې یو ډېر څه مشهور دي که نه کمبې ښځینه کمبې تا ویلو ما ویلو ګورئ که موږ چې وګورو په افغانستان تاریخ ته وګورو، ښځې له ډېره اړخه له کوچنیوالي څخه د ډېرو مسایلو لرې پاتې شوې دي. هغوی ته دا چې یوازې د تعلیم له برخې لرې پاتې شوې دي، هغوی په ډېر کم عمرونو کې ودونه کوي. یعنې هغوی دا نه شي درک کولی چې څنګه باید خپل ژوند مخکې ویسو، څنګه باید هغه څه چې موږ یو ښه ژوند یو سوله ییز ژوند ته هڅوي یا یو سوله ییز ژوند موږ ته راپه برخه کوي، موږ د هغه لاس ته راوړو. پرته مثال کې یو نجلۍ په 14 کلنۍ کې واده کوي، نو هغه څه پوهېدلی شي چې هغه مطلب د هغه د خپل کم د هغه بلوغ تر سطحې پورې نه وي رسېدلی، د هغې خپل د عقل کمښت هم دایي چې هغه خپل ژوند هلته پرېښوي، د چا خبر پر ځان باندې نشي تحمل کولی، په مقابل کې صبر نشي کولی، متقابل احترام نشي ساتلی. دغه ټول علائم چې وروسته بیا د دې نجلۍ ژوند ته په پردي کور کې پرېښېږي. یا که ووایو که چېرې یو نجلۍ له تعلیم څخه لرې پاتې شي، دغه بې سوادي په خپله د جهالت پر لور منډې وهل دي، یا د جهالت پر لور وردانګل دي، دغه مسله هم بېرته داسې کېږي چې مطلب نشي کولی چې یو نجلۍ خپل ژوند ولري، یا په خپل کور کې هغه په خپل د پلار په کور کې فکري اختلافات وي، د کور سره له ورونو سره له پلار سره کور سره دوی سره نه راجوړېږي. په یو فامیل کې بیا چې کله یو نجلۍ ودېږي بل فامیل ته ځي، یو بل کورنۍ کې هلته کورنۍ تشکیل دي، هلته مسؤلیتونه پر غاړه اخلي، یو نیکه شي، یو مور شي، یو ورور شي، یو پیندار شي، نو دا مسؤلیتونه بیا هغې لپاره ډېر دشوار وي. نشي کولی چې د دغو مسولیتو څخه ځان وباسي. بیا څه د هغه پوهاوي کمی هم ده، موږ ډېر هغه مسلې شاید اوس په ښارونو کښې حل شوي دي، خو په افغانستان ډېرو پرتو سیمو کښې په کلیو بانډو کښې دا مسلې اوس پورې شته دي. د دوی دغه مسلې یو عمده لامل شاید همدا وي چې نجونې په کم عمرونو کښې ودېږي، هغوی د بېسوادۍ کچه ډېره لوړه ده، ورسره هغوی د عامه پوهاوي په نوم څه شته نه. چې یوه مور بېسواد وي، هغې تاوتریخوالی سمړی وي، هغې یو سوله ییز ژوند نه وي لیدلی، هغه به خپل لور ته څنګه ووایي چې ژوند دا دی یا ژوند هغه دی، هغه به ښه او بد لور ته څنګه ووایي. ډېری داسې میندې هم دي چې هغه په خپله جدي د خپل لور په ژوند کښې مداخله کوي، هغه دې ته هڅوي چې چا درته یو ویلې ته ورته دوه ووایه، دا په خپله یو سوله ییز ژوند ګډوډوي. نو دا بېرته مطلب بېرته کوم لایم چې مخکې ذکر شو، بېرته هغې سره برخورد کوي. نه شي کولی چې یوه مېرمنه په صحیح ډول باندې خپل ژوند مخکې دي، چې هغه د خپل د ژوند لپاره هدفونه وټاکي، هغه دې په خپل ژوند کښې دا وړتیا پیدا کړي چې هغه د یو سوله ییز ژوند لپاره سوله ییز ژوند وکړي، سوله ییز ژوند لپاره دې نور وهڅوي. د عامه پوهاوی کمی په افغانستان کښې په هره برخه کښې کمی ډېره ده، خو په دغه برخه کښې چې دنیا د سوله ییز ژوند لپاره د یو ښه ژوند لپاره، که چېرې تاسو مثال ووایم، که چېرې یوه ښځه د کومې موسیقۍ د پاڼ څخه ځي او نورو ښځو ته د ګډ ژوند یا د سوله ییز ژوند په اړه خبرې کوي، نو شاید هغوی پورې وخاندي چې دا څه وایي، زه به څنګه د چا خبرو پر ځان منم، زه به څنګه د خواښې خبرې په ډېر شکل باندې پر ځان منم. لیکن دا په خپله د دې پورې دا په خپله دې سره ټکر کوي که نه، چې څنګه هغوی نه شي کولی چې مطلب خبرې پر ځان ومني. دا تر ټولو لویه جوته ستونزه ده په مېرمنو کښې،
افغانستان کے ڈیر حال میں لیکن کلو بانڈو کی تو ڈیر دا مشکلات حتیٰ تک بھی پوری چھ بیاد خاون پرت کا خطر وہ حل تک وہ لوگ دکھری اتا تک تو ڈیر کورنی تو چکوارے میں سے کی تو بھی چاہا میرے من یا خلا پاخیرہ کی جان وہ یا خاون پرت کو وجب کی گیا تر اپنی خودل کی گی نو دا مسئلے دې 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 ته ورته بیا دې خو ژوند ته دې څنګه چې لري خوي دا غي د مک سبب هم کیږي دا غي د نور ورته نور څه سبب هم کیږي
مننه اغلی حافظ د خبرونې په پاتې شیبو کې به تر ډیره په حل لارو غږیږو یو مسله چې مثال اکثره وخت مثال ځوانان لې وستونځ سره مخ کیږي د یو بد عکس العمل یا بد چلن سره مخ کیږي دوی د دې پر ځای چې راشي هغه حل کی دوی نور هم هغه کیسه خرابوي نور هم مثال کیسه داسې کوي چې حل یې سختوي هغه د ساحر لتیانوي او بیت ته وایي جنگ په خپله یوه لویه مسله ده په جنګونو مسلې نه هواریږي یعنی که یوه ستونزه رامنځته کیږي یو مشکل راځي یو څوک یو ناسمه خبره کوي ناسم چلند کوي نو باید بل ځوان د دې پر ځای چې هماغه څه وکړي باید دا سوچ او فکر ورسره وي چې څنګه دا مسله حل کړي یعنی د مسلې د حل سوچ ورسره وي نه دا چې احساساتي عمل او چلند وکړي نو مجروح صاحب تاسو په نظر کله چې یو ځوان له دغه سې عمل سره مخ کیږي چې دی مثال جګړې ته هڅوي دی فزیکي خشنتوب ته هڅوي نو یا احساسات کیږي په دغه سې وخت کې دی څنګه کولای شي چې مثال راشي یو داسې اقدام وکړي چې هغه مسله حل شي او ژوند هم هغه له سوله ییز حالت نه وي راوتی جګړې ته نه وي تللی
مننه یو صاحب د سیدی چې د حل پر لارو چارو کې تر ټولو لومړی بیرته هغه د لاملونو کې چې زموږ لومړی لامل یا تر ټولو لوی لامل بي سوادي و بیرته خبر راځي و سواد ته درېږي که یو اندازه زده کړې موږ ولرو زده کړې موږ ته دا شی را په ګوته کوي چې موږ څه ډول تحمل کولای شو څه ډول زغم کولای شو څه رقم د یو چا سره پرمختګ یا د یو چا سره مخامخ کېدل کولای شو نو زده کړې موږ ته دا شی راشي تر ټولو لومړی شرط چې سوله ییز ژوند لپاره یا د یو داسې لکه تاسو چې پوښتنه وکړل چې څنګه یو څوک کولای شي یعنی ستاسو د پوښتنې لنډیز یا خلاصه یا تشریح دا ده چې څنګه یو سړی کولای شي زغم ولري نو زغم موږ ته دغه زده کړې راکوي زغم چې موږ وکړی شو زده کړې ولرو موږ زده کړې لکه داسې نه زه به یو خبر لږ روښانه کړم دا زده کړې نه لکه اوس چې تیرو دو روز کې یا اوس چې زموږ په هیواد کې روان دي دا یو تحت اللفظ یوازې لفظونه زده کول دي بس زما مقصد دا دی چې زده کړې داسې زده کړې وکړې چې هغه و ذهن ته یو شی ورپېچکاري شي ذهن ته یو فکر یو تمدن ورپېچکاري کړل شي هغه موږ کول لومړی قدم کې موږ زده کړې کولای شي دوهم د مشرانو له اړخه هغه اولادونه ستایل یا د ټولنې له اړخه یا د کورنۍ یا د کلي او کوڅې او محلې له اړخه هغه خلک ستایل څوک چې سوله ییز ژوند لپاره هڅې کوي یا یو اندازه په هڅو بریالی شوی وي دویم د کورنۍ او شو دریم د کورنۍ او شوونکو له اړخه ماشومانو ته پر ځان باور ور پیدا کول یعنی که یو سړی ښه ژوند سوله ییز ژوند کول غواړي او کوي نو بیا هغه ته باور ورکړل سي چې داستا کړه لاره داستا نیول لاره به خښه لاره ده باید موږ وستایو مشتاسیت نور اهمیت دار کو نور پر مخ بوزو نو بیا هغه هم سټایل کیږي او هغه نور ځوانان نور هوادوال و دغه شی لاره ته یا د سولې ژوند لاره ته را دعوت کی را بولیه فلرم لامل د مولا امامانو له اړخه په مسجدانو په کلیو محلو کې سولیز ژوند ته د ملت یا د ځوانانو را بلل دي متاسفانه بدبختانه به زه وایم چې دا کار په لوی لاس نه کیږي خدای دې وکړي چې زما سره خلک متفق یي یا به نه یي پر صورت خدا په لوی لاس د دې اړخ څخه د دې ډلې د خص په دې ما مخکې هم یادونه وکړه چې زموږ پر ټولنه باندې حاکم ډله ده
مذهب حاکم دی زموږ په ژوند کې واک لري قدرت لري نو کده هغه دا خداره وبل چې ښه سولې ژوند ته ښه آرام ژوند ته او هغه آرام ژوند کول والا وستایل سي دا به هم یو مهم حل وي نور لاملونه هم د حل
خوشحاله سیډ رمن مجرو صاحب افغان صاحب معمولا له هر چا یو غلطی کیږي یو نیمګړتیا وی مثال ارڅوک چیکار کوي یو تیروتن هم تر کېدلای شي خو ډیر وخت د تیروتن په وړاندې هم زموږ په ټولنه کې هغه عکس العمل ډیر ستوغ وی هغه نقد چې کیږي ډیر ستوغ وی یعنی د سی په نرمه ژبه په ښه ډول یو څوک نه متوجه کیږي چې مثال د خبرې په دغه ځکه ستونزه ده که دا داسې کې خرازي دا خپله هم یو ډول ځوانان بیای مثال چې بد چلند وکړي ناسمې خبرې وکړي او په ښه ډول بیا وروسته نه شي غږېدلی دوی هم که مثال بل څوک ویني چې یوه تېروتنه کوي د دوی له نظره نو دوی هم ډېر ستوغ چلند کوي او په ناسمه ژبه ورسره غږېږي نو ستاسو په نظر څنګه کېدلی شي چې ځوانان کله یو څه ویني چې د دوی له فکر سره سم هم نه دي خو بیا هم هغه په داسې ډول نقد کړي چې اصلاح شي نه ده چې د دوی ترمنځ خدای مکه جنجال او عقده پیدا شي
زما په نظر خو د پخوا او د اوس په پرتله یو څه توپیر راغلی دی نو وجه یې دا ده چې دغه رسنۍ هم په دې کې خپل رول دی هغه ادا کړی دی لکه دا نن چې موږ کوم بحث کوو تاسې بحثونه چې دغه پر رسنیو باندې تلویزیونو باندې صوتي که تصویري پر دې باندې سوي دي او کیږي نو دا پر خلکو باندې تاثیر چې دغه لري نسبتا د پخوا او د اوس فرق شته په دې کې پخوا به داسې و چې په شار کې یو فرزن په ناپامي کې له یو چا سره ټکر شوې یو مثال نو دې پر ځای چې درته ووایي چې بخښنه غواړم یا زما تېروتنه وه یا وبخښئ نو هغه به درته ووایي چې سترګې نه لرې او ړوند یې او لیونی یې چرته څکولی دي نشه یې داسې یو بله خبره به کوله چې بل جانبي مقابل دې هم عینې دغسې عکس العمل ته پاراوي اما اوس په ښارونو کې چې مثلا موږ ګرځو نو داسې پېښېږي چې دغسې یو څه وسي یا له چا سره ټکر شي یا یو شی ولویږي یا ناپامي کې به یو شی باندې ووهل شي نو کله چې یو دا بل طرف بخښنه غواړي هغه دا د دې څه معلومېږي چې په چلند کې تغیر راغلی دی ځکه هغه سړی چې یو خطا درې سوی ده د دې پر ځای چې پر خپل ځان باندې په خپله خطا باندې ودرېږي دستي معذورت غواړي او جانب مقابل چې دا راته دې هم نرمښت چې دغه شوي نو یو څه تغیر خو راغلی دی د پخوا په نسبت باندې نو زما په نظر باندې چې که یو څوک یو حدیث په وایم په دې ځای چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي چې غوښتلی هغه سړی نه دی چې فزیکي برخورد چې د هغه دستي وکړي د یو عکس عمل په وړاندې دغسې عکس العمل وښيي بلکې غوښتلی دا ده چې خپله غصه د غصې په وخت کې خپل ځان وغصه چې دا کنټرول کړي نو موږ که دغسې وازونه وایستونه چې د هغه زموږ په مساجدو و زموږ په مدرسو و په پوهنتونو و په دې کې وایو دا خلکو ته چې غیرت دا نه دی چې بس یو چاته ور ولویږه ګرېوان یې څیرې که په وینو یې ولړه خپایکه بلکې غیرت دا دی چې د هغه د بد برخورد په مقابل کې ته ښه چلند وکړي حتی قرآن کریم کې سورة الصف کې فکر کوم الله تبارک وتعالی پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته وایي چې تله دښمن سره دې د دې د بد چلند په مقابل کې د بدګڼو په مقابل کې ښېګڼې کوه دغه عمل به تا یو بدترین دښمن چې دا به ډېر ښه دوست به دې وګرځېږي نو دا موږ ته ګوره په دیني متونو کې که نبي علیه الصلاة والسلام حدیث دي که د قرآن کریم دی په دې کې موږ ته دغه چلند لارښوونه شوې ده ستاسې د یو چا د بدو په مقابل کې ښه چې د هغه کوئ نو زه ځینې عوامل چې په هغه داسې لنډ ذکر کوم چې هغه کېدای شي په ټولنه کې د منفي عکس العمل پر ځای باندې خلک مثبت عکس العمل ته وهڅوي یو شی چې زموږ په ټولنه کې د علم کمی دی نو علمي وده له موږ سره دغه کوي کومک کوي په دې کې چې موږ د توند نقد پر ځای باندې د بد عکس العمل پر ځای باندې داسې عکس العمل وښیو چې نه هغه سړي ته تاوان ورسېږي نه هغه سړی خفه کړو او هغه شی چې د هغه هم اصلاح شي د بدې پر خوا باندې ښه خواته راشي بل دا دی چې په ټولنه کې باید تنوع ومنل شي د افکارو رنګارنګي چې دا ټولنه ورسره تکامل ته چې دغه بیایي نو که یو مثال یې زه فرضاً درکړم
په تیر دوره د طالبانو کې ټلویزیون وو عکسونه وو دا شانتي وو دا نه وو مګر طالبانو دغه تنوع چې دغه په ټولنه کې وسو منل د افکار او اجازه ورکړه چې ټلویزیون وو عکسونه وو دغه شانته د اوس اجازه سته نو دا سوکه سوکه باید دا مخته سي داړه دا خبره ځان حتمی پر حق باندې نه بدل شي زکه ما خبر کوم دا نو سر چې دا حق ده چې ارڅوک مخالفت کوي دا نو د حق مخالفت باید کوي دا نو زه چې کوم واقعیت وینم دا دغه واقعیت ما زه چې څونه پوهیږم ما پر نظر دغه واقعیت دی د دې کې دای څه زه په ځینو بودونو په ځینو شان باندې د دې نه يم خبر زه به یو اړخ ورته ناسم یو بل فلای کې دای څه د بل اړخ ورته ناسم او دا بیا چې کبر خرد وو غوسی او خفقان ته خبر نه دی له مسائل سره او له موضوعات سره علمي چلند نه احساساتي مو خو زیاتره دغه چلند د موضوعات سره څه دي پر ځای چې پر علم باندې بنای پر سمه یې سایه باندې بنای سمري پرنسپ دا غوړلري د دې پر ځای باندې موږ احساساتي کیږو په احساساتو باندې غواړو یو خبره ثابت کړو او احساسات خبره نه ثابتوي بلکې احساسات خبره خرابوي نو موږ چلند باید علمي سي نه احساساتي او یو بل شی چې ما مخکې یادونه په عواملو کې وکول هغه د سم کوم چې تعلیم او تربیه په کورنۍ کې یو مور چې مثلا تعلیم یافته وي هغه خپل بچی داس تربیه کوي چې هغه چلند به د مسائلو او دغه شان په وړاندې د یو عمل په وړاندې به د داس عمل حتما له هغه چا سره توپیر کوي چې هغه به یو غیر تعلیم یافته شوی تربیه کوي هغه کورنۍ چې په ریال چې هغه سولیز دي او شجوندوري پکښ کیږي خپګان چې دغه پکښ نه وي کوښونات زور دیاتې پکښ نه وي ماشومان په سم ډول تربیه شوی هغه به حتما د هغه چلند به اکسل عمل بده یو عمل په وړاندې له هغه چا سره توپیر لري چې هغه کورنۍ کې سولیز ژوند نه وي حالت چې دا هغه مننه حکیمه الته خوشونت کی زور دیاتې یو بل سره خپګانی نو سالمه تربیه له مرسته بیا پدې کې ډېر همکاري کوي په اني مرکزونو کې د نصاب اصلاح
د مدرسو
نصاب د مدرسو
خوشحال صاحب خان صاحب البته تاسو ډېرې ښې او مهمې خبرې وکړې د نصاب یادونه مو هم
وکړه یو د نصاب په اړه باندې یو یادونه یو صاحب یو
مهرباني
د نصاب په اړه کوي یادونه زموږ په علمي مرکزونو کې د نصاب په اخلاقیاتو کې خورا ډېر کمی دي د مدرسو په نصاب د څه خبرې او په همتون مم وستې دي نو البته زموږ اخلاقیاتو ته چې دا ډېره کمه توجه کیږي یعنی هیڅ داسې کتاب د مدرسې له ابتدا څخه تر هغه وخت پورې چې یو سړی د مدرسې څخه وځي د ملا او د عالم په نامه یو کتل په ونتون څخه راوځي د اخلاقیاتو په برخه کې موږ یو کتاب چې هغه نه لرو چې دا کتاب زریسکیږي او په دې کې صرف اخلاقیاتو باندې بحث کیږي پیغمبر علیه السلام وایي انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق دا زما را لېږل د دې د پاره دي چې په ټولنه کې هغه سم اخلاق دې دا ترویج کم پرای کم بشپړې کم خلکو ته وروښیم نو دا یو څوک چې هغه د پیغمبر پر مسند باندې چيني او د پیغمبر له اخلاق او له چلند څخه خبر نه لې خپل گاونډي سره د یو مسلمان سره له یو نامسلمان سره یو چاته چې دعوت وکړي په ټولنه کې له خلکو سره چې تاسو وروسی نو د دې په بیا د نو اسلام حتما دا رقم یې کوم سید ټولنه دې مننه
ډیر زړه مننه خوشاله سید خبرونه بيخي کم شي به پاتې دي اغلی حفیظ غواړو لتاس هم په یو دقیقه کې وورو چې ستاس په نظر د حل لار څه ده ځوانان څنګه کولای شي د یو بل سره سولې ژوند ولري
امبالې زه باید وایم چې هر څوک د خپل وجدان او بنې ترجمان له کشران لپاره د توصیه نصيحت یا موږ د لارښوونې په صورت کې هغه ته خبرې وخایي چې څنګه باید یو بل وزغمو فکری اختلافات منل نه منل په هر ځای کې شته لیکن په وړاندې صبر کول لزمن څه کار دی چې دا د چا د ځلتیا ته کور نه ده که هر مور خپل اولاد ته دا وروښي چې د تون خبرې یا د تون خبرګون په وړاندې څنګه اوسېدو کې باوري مچدغه ستونزه په ګرځې راهلي که هر استاد هم دغه خپل فریضه وګڼي چې خپل شاګردانو ته دغه وښيي چې څنګه وچی کولای چې د تون خبرګون په وړاندې یا د فکري اختلاف په وړاندې صحیح د نظر شریکول فکر وړاندې کول دا د هر چا خپل کار دی لیکن کچېرې موږ یوې په وړاندې مخالفت لرو نه شو کولای اني او دې لازمي ده لیکن په وړاندې دا نه چې باید یې په وړاندې څو تونو خبرګونو کې یا غدې تر جنگ او احساسات په وړاندې احساسات طرف ته بوزي نو که هر څړې دا خپل واجب وګڼي چې د ځان له کشرانو ته حتی کله ځان له مشرانو هم وي د نصيحت لاسونې په تور ورته وایي چې دا صحیح نه ده چې په احساسات کې ته جنگ وکړې ته شته ما خلګر ورکړي مګر دې مقابل کې چې دوه ملګري چې کېبا تا استاد پار یو نوې عزت ورکړي استاد پار به یو نوې نور شان دا ورکړي نو زما پان باندې ټول خلاره د همدارۍ ټول توصيه او ټول دا د لارښوونې په شکل باندې وښودل شي چې څنګه باید یو بل وزغمو کله یو بل وزغمو طبیعي خبره ده چې موږ ځوان به په ډېر ښه شکل په دې ټولې شکل باندې وښکې شي
خوشحاله اوسه سایل صاحب تاسې هم اورو ستاسې خبره او مشوره د غزوانانو لپاره څه ده چې ستاسې خبرې اوري د دې لپاره چې هغوی یو سوله ییز ژوند ولري
هیواد صاحب زه به د اغلې حافظ د خبرو په تایید باندې فقط غواړم یوه جمله اضافه کړم هغه دا چې موږ باید مینه او درنښت هم فرض وبولو کله چې دا فرض وبولو نو بیا به ټولې مسلې زموږ حل شي موږ به یو بل سره په مینه ژوند وکړو یو بل ته به درنښت وکړو هر څومره جنجالي موضوع چې موږ سره مخته کېږي موږ به وار له مخه چې موږ فزیکي چلند وکړو موږ به د هغې مسلې په حل لارو باندې خبره کړو زه اکثره وخت سره ملګرو سره په همدې باندې تمرکز کوم چې ستونزې جنجال جنګ دا حقیقتونه دي دا به موږ په ژوند کې راځي ولې موږ به تکراغه دیسه دغه شان سره داس ډول چلند وکي چې همې ژوند کړی همې نور خلک خوشاله ساتي بعضی وخت کله کله مسله ډیره پیچلې کیږي په اصطلاح کې کته یو طرفه چلندونه کوي فکر کوي چې زه سولې ژوند کوم د لپاره مبارزه کوي او نور مقابل اخ کې څه نه ویني سړی نه هیله کیږي ولې زه فکر کوم دا نه هیله نه هیلتوب تر کوم وخت دی او بل اخر نتیجه لري خو فقط دې په فارمول کلاړ چې مين او درنه هم پاتې د نتیجه به بریالي وي
ډیر زیاته مننه خوشاله اوسئ درنو اوریدونکو د خبرونې د پای شیبې دی په دې وغږېدو چې ځوانان څنګه کولای شي له یو بل سره سوله ییز ژوند ولري د خبرونې میلمنو په دې اړه خبرې وکړې له ټولو میلمنو ښاغلي زبیر افغان عبدالهادي مجرو اغلی فریدی حافظ او ښاغلی عبدالرقیب سایل څخه ډیره زیاته مننه چې په خبرونه کې راسره برخه واخیسته له تاسې هم مننه چې تر دې شیبې مو واورېدلو تر بلې خبرونې ښه وخت درته غواړم